السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دا جمعې با په افغانستان کې تر 10 میلیونو پورې کسان له سخت خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي چې له شدید لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال پر تله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال کې دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همداراس خبرداري ورکړی چې د ماشومان خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغېز لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په جمع کې د افغانستان د 6 میلیونو تر ټولو زیانمنو وګړو د بیړنۍ مرستې لپاره 4.8 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په هدف د یو پلاوي په مشرۍ هند ته ولاړ. د عام روغتیا وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې مولوي نورجلال جلالی د هند حکومت په رسمي بلنه هند ته تللی او د یو جګپوړي پلاوي مشري کوي. په خبر پانه کې ویل شوي چې دا څو ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پراخولو د تجربو د تبادلې او د ګډو هڅو د همغږۍ په هدف ترسره کیږي. دا په وروستیو دو میاشتو کې هند ته د طالبانو د دریم وزیر سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو د باندنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ وزیران د هند په رسمي سفر د هند په رسمي بلنه هغې هیواد ته تللي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي چې د محل شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری آژانس ته وویل چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تروسه 1.6 میلیونه بی اسناد افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هر ورځ شاوخوا 4000 افغان کډوال له خپل خاورې اوس هم باسي. ایران د اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړی. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی وو. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سې شنبې په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې ویل دا سې ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیالوژي وه. هغه ایدیالوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې له ډله ییزې وژنو لپاره چمتووالی نیولی و. په استرالیا کې د یکشنبې په ماښام د یهودي اختر یا هنوکا پر مراسمو باندې د غبرید کوونکو حمله وکړه چې لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې له خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې تر هغه وروسته چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیه له مخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې دوشنبه په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو پر خوندي کولو به تمرکز ولري. دا اعلامیه د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فون در لاین په ګډون د لس اروپایي مشرانو لخوا خپره شوې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي اوس یې د پولیسو په نوم شخصي جامو والا خلک هم زوروي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راستي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي.
همدې پاکستان کې 650 میشت افغانانو جرمني ته د تګ برخه کې د رد ځواب ترلاسه کړی. خبرونه کې تفصیل درکو. پاکستان سره د لارو له بندوالو وروسته افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي. د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان کې د سکرو تولیدونکي او پاکستان کې مصرفونکي زیانمن شوي. خوست کې د هاکی مسابقه پای ته ورسېدې. ځوانان د ښو لوبغالو غوښتنه کوي.
دا لوبه تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هوار میدان غواړي، یو سم میدان غواړي، هغوی بند لوبه کېږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي جامو کې خلک چې ځانونه پولیس معرفي کوي د دوی کورونو ته ورځي، دوی نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. دوی وایي دا کسان ان د دوی کورونو ته نیمه شپه ورځي، د دوی د کورونو دروازې ماتوي او کډوالو ته ګواښ کوي که پیسې ورنه کړي و بنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو دا نوي فشارونه څه دي، کډوالو په اړه څه وایي، د کډوالو مدافع ټولنې په اړه څه نظر لري، په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده، د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورځي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتي کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو دوو کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي، خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړی.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هره ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به یې خوشې کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدردی هم افغانانو ته وایي.
یوه بله افغانه پناه غوښتونکې زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسیږي وایي اوس مهال له ورځې پرته پولیس آن نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2 یا 3 بجې راځي کورونو ته، ننوځي، تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډېر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي، څوک ترې تښتېدلی هم نشي. ما سره لدی چې ویزه مې لرله هم ونیولم او حاجي کمپ ته انتقال کړم، بیا یې خوشې کړم. دوی زما ویزه نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزه ده.
دوی وایي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شوي او نشي کولای د دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقونو بې برخې او د ویرې او خفګان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې 2 اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري کنفرانس کې د بیاسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې له ستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډېر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، اند شپې 1، 2 او 3 بجې راځي، ته ورځې 2-3 ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجي کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورټ کوي. ډېر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونه ویل چې آیا پاکستاني پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي، تازه د دسمبر په 15 له ایران او پاکستان 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیر 3015 ته رسیده په خپله خوښه په جبري ډول ستنې شوي. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تیر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي، په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 100 پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي، له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 3 پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
په همدې پاکستان کې تمکیګو جرمني په سلګونو هغو افغانانو ته چې پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه خبر ورکړی چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي. دا چې ولې نوریاس نوری به درته په دې راپور کې وایي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي، او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې څو سوه نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمېر ټول ټال اووه سوه یو تنه یاد کړی چې په خبره اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو یې غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دي. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هېواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هېواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو ځانګړو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمېر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د دغو افغانانو شمېر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لېږدول شوي له درې سوه کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هېواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمېر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لېږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
اوریدونکو، بیا هم په همدې پاکستان کې او افغانستان سره په تړلې یو بل موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې افغان مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندښت له کبله په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي چې ورسره د ډبرو تولیدونکي او په پاکستان کې د ډبرو سکرو مصرفونکي زیانمن کړي. خو خلک بیا خوشاله دي او وایي چې سږکال په افغانستان کې له سړو سره سم د سکرو بیې هم ټیټې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرون ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تراسې ولي د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو دپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې په فابریکې وي په غوټه زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې کړي دي ټوله د افغانستان په زغالو سره تړلي او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پایته په ومه چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي. دې کې شک نشته چې کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نننې چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یوې نوې پروګرام د پایل اعلان کړی. دا چې په دې پروګرام کې څه مرستې شامل دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیونه یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو شویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو 6 میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرزدفیرې ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یو واحد هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت د ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملي لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګاه مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نوری مرستی وکړي نو ښه به وي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دی او کوچنی او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار
په کابل کې. یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومي راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزور دی. ما 15 کاله د رسنیو ژوندۍ خبرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. دیر حسن می وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومم.
له پاکستان یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومې چې از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند لپاره تم
یو میاشت کې چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلی. دلتا زمونږ ژوند ډیر ستونزمن دی، موږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچه همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوې او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړي، د کورنۍ عاید کم کړی او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړیسوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو وروسته خوستا حالته د هاکی لوبې پای ته رسیدلی، خو اوس رازودار راپور اخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي چې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه اړولي.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو ان هابیټات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژۍ په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود، له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي،
څوک هم کاری وو چې برق جوړ کړي.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کېږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې لمخې ول 10000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې راغلی وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 10000 میگاواټه عام خلکو او 10000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چاري د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغیز کړي. د غیداري ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو لپاره لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې ورو دغه خبری مجله هم پای ته پر رسیدو ده. روسي راپور اخلو هغه چې د دسمبر په 15مه په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو په ګډون هغه سیالي چې څومره د مخکې پیل شوی و د ولادت د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیدله. نجیب الله الوخیل دغه لوبو ته ورغلی، لزبانانو سره خبرې کړي. ځوانان وایي چې معیاري لوبغالي نه لري.
په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ هغه سیالۍ چې د ورزشي آمریت اړوند د هاکی فدراسیون په چوکاټ کې جوړې شوې وې، لومړی مقام د ولایت او دویم مقام د ښاروالۍ لوبډلو ترلاسه کړ. د برنامې منتظمینو وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې د نورو ورزشونو په شان هاکی لوبه هم دود شي، ورزشکاران په خپلو کې تجربې شریکې کړي، همغږي شي او دې لوبې ته نوي استعدادونه لار پیدا کړي. یو تن لوبغاړي ایمال مشاد راډیو ته وویل
دا خو ډیر رول لري په معاشره کې تر څو دغه موږ لوبه وکړو، دغه موږ نوي لوبغاړي ترلاسه کړو. دغه چې موږ د خپل د میټ لوبغاړي نو موږ اکثر وخت د ستبني یا دغه د ظرف سره کوم چې موږ څنګه لرو، یعنې په لوبه کې موږ سره تقریبا یو لوبغاړي لوبغاړي میدان کې لوبه کوي چې په دغه اکثر لوبغاړي موږ سره د کمښت له وجې سره چې موږ سره خپل لوبغاړي کمبوتي وي، نو دغه ډیره ګټه کوي موږ سره چې موږ تر څو خپل ملي ټیم ته خپل لوبغاړي پیدا کړو.
کسم د خوست ورزشی اداره د هاکی د زینو لوب او سیالیو لپاره د دې ولایت د والیبال او فوټسال جمنازیمونه په اختیار کې ورکوي، خو خپلواک او دې لپاره جوړ او جلا میدان نه لري. یو بل تن لوبغاړی فضل شاه زدران وایي
موږ خپل شخصا خپل میدان که څه هم یو د خاورو میدان هم سم نه لرو، هوار نه لرو، اته سټوډیم کې شته، شاید تاسو لیدلی وي هغوی باندې ما صرف کېږي. دا لوبه تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هوار میدان غواړي، یو سم میدان غواړي، هغوی باندې لوبه کېږي.
بلوری ته په خوست کې ورزشی اداره د هاکی په ګډون یو شمېر لوبو لپاره د ځانګړو میدانونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي مرکزي فدراسیونونو سره په دوامداره توګه دا اړتیاوې شریکې کړې دي. د خوست ورزشی امیر عطاولا شاه کډوال وویل
عموم کې په افغانستان کې د ورزش په برخه کې میدانونه کم دي، هغه امکانات چې په نورو نړۍ کې دي کم دي. دا چې ورو په ورو ورزش تاسو وینئ عملا کولو ته روان دی، ان شاء الله کتیږي به ترڅنګ هغه امکانات چې موږ په لاسونه کې ان شاء الله دی هغه نه زیات دوی ته کوشش کوي.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هاکی لوبي غوره لوبغاړي لري او یو شمیر د افغانستان په کچه په ملي ټیم کې لوبيږي، خو په ټوله کې دا لوبه دومره عامه نه ده چې کافي لوبغاړي ولري. ورزشکاران دا ډول سیالۍ هاکی لوبي د ترویج او دودولو لپاره ګټورې بولي.